چی خلاف سلامونه ستړي مشه تاسو زموږه کده ساده راډیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیل کړو. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د مدني فعال او د قلم لار د ټولنې مشرمتي ولاوي ساده نیولو په اړه وایي ویسا د زینو مشکوکو فعالیتونو په خاطر نیول شوې دي. مجاهد نن په یو صوتي پیغام کې ساده راډیو ته ویل ویسا زین ناستي طالب حکومت له اطلاع ورکول پرته کړی دي. طالبانو د زده کړو فعال متي ولاوي ساده د دوشنبه پورس په کابل کې ونیو. د ویسا د کورنۍ غړي وایي د کورنۍ څو نور غړي هم نیول شوې دي او ناوړه چلند ورسره شوی دی. د نجونو د زده کړو مدافع او د نوبل د جایزې ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ نن پر خپل ټوټر پړه لیکلي طالبانو په داسې حال کې د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي د هغې په خبره د پوهې اصلان هم نیسي. یوسفزۍ له طالبانو غوښتي ویسا او ټول هغه کسان خوشي کړي چې د ماشومانو د زده کړو په خاطر بندیان دي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیری کرنډیکر بیا ویلي ټول هغه کسان چې طالبانو توقیف کړي باید حقوقي مشاور او د کورنیو غړو ته لاسرسی ولري. افغانستان بعد شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو د نننۍ غونډې د اجندې او مهم موضوع وي. په دې غونډه کې چې د هند پلازمینه نوې ډیلی به کوربوي د دې سازمان د امنیت شورا مسؤلین له تروریزم سره د مبارزې د مخدره موادو د قاچاق او تنظیم شوو جرمونو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي. که څه هم نه ده څرګنده چې په دې غونډه کې به په مشخص ډول د افغانستان اړوند پر کوم مسایلو خبرې وشي، خو د دې سازمان اکثره غړي چې له افغانستان سره ګډه پوله لري د افغانستان له خاورې د ترهګرۍ ګواښ اندېښنه لري. خو پر افغانستان واکمنو طالبانو ویلي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د دې هیواد له خاورې نور ته ګواښ متوجه کړي. افغانستان د دې سازمان چې په 2001 کال کې د شپږو هیوادونو روسیې، چین، قزاقستان او قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان له خوا جوړ شوی څارونکی غړی دی. د پرتګال چارواکو نن ویلي چې هیڅ نخ نه د مندل شوې چې په پلازمینه لزبون کې د اسمایلیانو په مرکز کې د دوو خوځو وژنه یو تروریستي عمل وګڼل شي. د پرتګال د قضایي پولیسو مشر لویس نیویس نن په یو خبري کانفرنس کې ویل چې پلاتونکو نه د مندلې چې توقف شوی تورن کس چې دغه حمله یې د چړې په ذریعه ترسره کړي په افراطي فعالیتونو کې لاس ولري. د پرتګال پولیسو د سه‌شنبه په ورځ ویلي چې دغه پیښه د احتمالي تروریستي عمل په توګه څیړي. د پرتګال د کورنیو چارو وزیر خوزی لیوس کارنیرو ویلي چې تورن یو افغان کډوال دی چې د پناه غوښتنې لپاره د اروپایي ټولنې د یو پروګرام په ترڅ کې د هیواد ته ورغلی و. هغه ویلي چې دغه افغان له رواني پلوه په ناوړی حالت کې و، ځکه خپله میرمنې پرتګال ته د رسیدو مخکې په یونان کې د کډوالو په حکم کې له لاسه ورکړې وه. او په یوازې سر د نه وو او څلور کلونو په عمر د دې د درې ماشومانو پالنه ورتر غاړي وه. نوموړی چې له تسلیمېدو یې ډډه کول او د پولیسو په ډزو ویشتل شوی اوس په روغتون کې دی. د اسماعیلیانو په دې مرکز په برید کې دوه کارکوونکي چې یوه یې د برید کوونکي 40 کلنه ښوونکي او بله یې 40 کلنه ټولګیواله وه وژل شوي او یو بل تن سخت ټپي شوی دی. او راشد خان یو ور بیا د نړۍ په کچه نوموړی توپ اچوونکی شو. د کرکټ نړیواله شورا د شلو ورځو سیالیو د توپ اچوونکو په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې درې افغان لوبغاړو پرمختګونه کړي دي. په دې درجه بندۍ کې راشد خان اول، فضل حق فاروقي دریم او مجیب الرحمن اته مقام نیولی دی. روس الحقی چې افغانستان د درې شلوریزو سیالیو په ترڅ کې پاکستان ته ماتې ورکړه، د کرکټ نړیوال شورا د شلوریزو لوبو په درجه بندۍ کې هم یو څه بدلون راغی. د شلوریزو سیالیو د توپهونکو په درجه بندۍ کې بیا هیڅ افغان لوبغاړي پرمختګ نه دی کړی او یوازینی مخکښ افغان توپهونکی رحمن الله ګربز دی چې اتلسم مقام لري. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې درته مطالب لرو. د قلم لار ټولنې د مشر متي الله ویسا د نیول کېدو په اړه په کور دننه او بهر خبرګونونه مخ په زیاتې دي. همدارنګه د طالبانو حکومت ویلي دی چې ویسا یې د یو لړ مشکوکو کړنو او فعالیتونو په تور نیولی دی. دا چې دغه مشکوک فعالیتونه څومره دقیق دي او آیا واقعا متي الله دمدي تورونو په تور نیول شوی دی، وړاندې به د متي الله ویسا ورور سره خبرې واورو. همدارنګه په دې اړه به درته نړیواله او کورني خبرګونونه هم ولرو. دا ملګرو ملتونو امنیت شوراوی ترهګری په هر ډول او بڑا د افغانستان نړۍ د سولې امنیت لپاره یو جدي ګواښ دی. چې ملګرو ملتونو امنیت شورا څه وخت ناسته ترسره کړې ده او څه وخت یې دا خبرې کړې دي، په دې اړه به هم درته راپور ولرو. همدارنګه د افغانستان د ولایتونو نه دا چې اوس مهال روژه په څه ډول ده او دا چې پشمني څه خلک څنګه راپاڅېږي، ماښامۍ څنګه دا، په دې اړه به هم درته راپور ولرو. د اوکراین د جګړې جزئیات به هم درته ولرو، خو د دې تر څنګ نور مسایل به هم تم شو. ستاسو مرسته هم غواړم.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشهدا قلم لار ټولنې د مشرمتي خلا وی ساده نیول کېدو پاړه په کور د نو بهر خبرګونې مخفزياتي دودي وی ساده لري زړاندې په کابل کې د طالبانو لورې ونیول شو. تفصيل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
د قلم لار د ټولنې د مشر متی الله ویسا چې لزده کړو د ملاتړ په برخه کې فعالیت کوي، د نیول کېدو په اړه د خبرګونونو په دوام د افغان میرمنو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری د هغه او د رسول پارسي په نوم دی او بل فعال د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. رینا میری که څوم په دیاړه چې رسول پارسي کله او څنګه نیول شوی جزئیات نه دی ورکړي، خو په خپل ټویټر یې لیکلي چې د نجونو د زده کړو ملاتړ باید جرم نه وي، بلکې د هغه خلکو خوندیتوب او قانوني حقونو ته درناوی پکار دی چې په دې برخه کې کار کوي. مخکې تر دې هم د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ، د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن او د بخښنې نړیوال سازمان د اسیا څانګې د ښځو د برخې مسؤلي دربار هم په دې اړه غبرګون ښودلی او د متي الله ویسا د خوشي کېدو غوښتنه یې کړې. په کور دننه بیا د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د زده کړو د ودې او پراختیا په برخه کې د ښاغلي ویسا هڅې ستایلي او د هغه د خوشي کېدلو غوښتنه یې کړې. خاغلی کرزی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، د متی الله ویسا او د قلم لار بنسټ فعالیتونه د هیواد په خیر بولم او له اسلامي سرپرست حکومت څخه غواړم چې د هغه د خوشی کېدلو لپاره له هیڅ ډول هڅو ډډه ونه کړي، بلکې برعکس د دوی د فعالیتونو د پراختیا ودې لپاره له دوی سره لازمي مرستې او همکاري هم وکړي. اخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم په دې اړه غږ پورته کړی او د ده په خبره چې خپل سری نیونې باید ودرول شي. خاغلی پښتین په خپله فیسبوک پاڼه لیکلی، د زده کړو او بشري حقونو غږ کول هیڅ جرم نه دی. د پاکستان د قومي اسمبلی غړي محسن داوډ هم د متی الله ویسا د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې او په خپل ټویټر یې لیکلي چې زده کړه د انسان بشري حق دی. له تیرو درې ورځو راهیسې چې ښاغلی ویسا د طالبانو له لورې نیول شوی په اړه ګڼ کورني او نړیوال غبرګونونه ښودل شوي. که څه هم طالبانو د رسول پارسي د نیولو په اړه څه نه دي ویلي، خو د ویسا په اړه یې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې متی الله ویسا د مشکوکو کړنو په تور نیول شوی او څېړنې ترې روانې دي.
د خپل سری ډول ځینې غونډې تنظیمولې او ویلې چې مقامات په جریان کې واچي، ځینې اقدامات یې درلودل چې پارونکي بلل شوي دي، نو په هغو وجه باندې څېړنو دپاره توقیف شوی.
متی الله ویسا د قلم لار ټولنې په جوړولو سره په 2009 میلادي کال کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال په افغانستان کې له زده کړو د ملاتړ او ودې لپاره کمپاین پیل کړ او ډېر شمېر هغه ولایتونو ته چې د بېلابېلو لاملونو له امله پکې ښوونځي تړلي وو سفرونه وکړل، ګرځنده ښوونځي او کتابتونونه یې جوړ کړل او خلک یې وهڅول چې په خپلو ماشومانو درسونه ووایي. نوموړي په دې وروستیو کې د نجونو د زده کړو په ملاتړ هم خپل غږ پورته کړ او په دې تړاو یې په بېلابېلو ولایتونو کې له ولسي خلکو سره ولیدل چې د طالبانو حکومت له مشرانو سره د خبرو له لارې دا ستونزه هواره کړي. متی الله ویسا داسې مهال د طالبانو د حکومت له لورې نیول کېږي چې پر نجونو او ښځو د زده کړو او کار د محدودیت له امله د طالبانو حکومت په نړیواله کچه له سختو فشارونو او انتقادونو سره مخ دی. طالبانو په 2021 کال کې واک ته تر رسیدو سمدستي له شپږم ټولګیو پورته د نجونو په زده کړو بندیز ولګاوه او په 3 دسمبر میاشت کې نجونی او ښځې پوهنتونونو ته له تګ هم منع کړي.
راپور کې موارد دل چې د طالبانو حکومت ویاند ویلی وو د متی الله ویسا ټولې کړنې اته مشکوکې وي. د متی الله ویسا ورور رتا الله ویسا بیا د طالبانو حکومت د هغې نیوکې په ځواب کې چې د دوی فعالیتونه مشکوک بللي وو، د قلم لار ټولنې وایي چې د قلم لار ټولنې کوم وسله وال او سیاسي ډله نه وه چې پټ او مشکوک فعالیتونه وکړي. له الله ویسا سره د ازادي راډیو خبریال همین هیواد مرکه کړې ده او په پیل کې ترې پوښتلي دي چې طالبانو حکومت د متی الله ویسا د نیولو لامل ساسي مشکوک فعالیت نو خود لیدی خبره تا خغلی وی ساده سزوا بر کرده دی.
موږ هر څه معلومات چې دي دا مې د دنیا سره چې لیکلي دي، د دې افغانانو سره چې شریک کړي دي، موږ هیڅ داسې پټ حرکت نه کړی. دا نه یو کومه سیاسي ډله ده، نه کومه وسواله ډله، دا د یو ملت مدني حق دی، د ټولو انساني اسلامي حق دی. د هر انسان موږ دغه اسلامي حق پر ځای ادا کړی ده او دا به بیا هم ادا کوو د خپل ملت دپاره د ښې راتلونکي دپاره، ځکه چې زموږ ملت اوس هم د خپلو اساسي حقونو څخه چې تر ټولو مهم تعلیم دی دا د دې څخه محروم دی. که د تعلیم حق مشکوک وي نو راځي دنیا دې ووایي چې دا شی مشکوک دی، د دې په باره دې د مشکوک اعلامیه دنیا ورکړي او اول دې ورکړي چې د تعلیم حق غوښتل دا مشکوک دی.
ویسا صاحب، تاسو ته مخکې احوال نه و درکړل شوی چې راشئ او د خپلو کړنو په اړه وضاحت ورکړئ؟
دی مثلا وښیي چې یو معلوم ادرس راغلی دی موږ ته خبر راکړي، یو معلوم ادرس دې ووایي، زنګ دی وښیي چې معلوم ادرس زنګ والی دی، یو معلومه اداره دی وښیي، دغه د دې استخبارات وښیي چې مثلا موږ دغه خبر در کړی دی ته نه راغلی، د دې کمی ادارې ویل دي چې موږ دی ورغلی، مګر داسې نه چې دی ووایي چې دی د ځان څخه د دې دغه د سوشل میډیا ته چې دی کمی پیسې ورکړي، دا یو څو کسان دی یو ګروپ دی. اوس دی خپل ناوړه عمل چې کوم دی، ظالمانه عمل چې دی، د اسلام په ټولو اصولو کې خلاف عمل چې دی، په غلطه لاره دا دی توجیه کوي.
مننه. ویسا صاحب، د طالبانو د حکومت ځینو پلویانو د متی الله ویسا ځینې عکسونه خپره کړي او ویلي دي چې دا عکسونه ښیي چې ښاغلي ویسا بل هدف درلود.
ټول هغه عکسونه چې دی شری دا موږ پر میډیا مخکې له مخکې شیر کړي، دا دی لیدلې دي، دا موږ مخکې له مخکې شیرول. موږ یو ټولنیز یو مدني پروتوکول، دا زموږ حق دی په حقوقو کې، دا زموږ حق دی چې موږ د دنیا سره د ټولنیز پروتوکول لارې د دنیا سره وګورو. کوم چاته په یو هیواد کې اجازه وي د هغه ملک وګړي کولای شي چې د کوم سفارت سره د یو ان د اداراتو سره د ټولو سره د په خپل پروتوکول کې وګوري. حکومتي پروتوکول کې حکومت کتلای شي، په ټولنیز پروتوکول کې چې دی هغه هغه ټولنیز فعالان مدني فعالان کولای شي کتلای شي.
د متی الله ویسا نیول وروسته په لویه کچه د هغه نیول وخندل شول او د خلاصېدو غوښتنه یې وشوه. یو شمېر طالب چارواکو او پلویانو یې ویلي دي چې په دومره لویه کچه د ښاغلي ویسا د نیولو غندل ښیي چې حتما کومه خبره شته.
په دومره لویه کچه چې دوی ظلم کړی دی، دا ډېر لوی ظلم شوی دی. د افغان ملت د دنیا ریاکشن د دوی پر بد کردار دی، د دوی پر بد کړنه دی، د دوی پر د یو مظلوم انسان دی، یو سپېڅلی انسان چې هغه دنیا ته معلوم وي، هغه یو ملت ته معلوم وي، د هغو عکس العمل پر دغه شی باندې دی، پر دې باندې نه دی چې دوی ډېر یو دغسې بد کار کړی دی، ناوړه کړنه شوی ده. دوی د خپل پر عمل باندې اول نظر وکړي. دوی خو خبرو ته چا خبرو ته اجازه نه ورکړي. د دوی کردار ظالمانه دی، مستبدانه نظام دی، مستبدانه کړنې کوي. دغه کړنې چې دي د دې کړنو څخه موږ مخامخ هم ورته وایو، ځینې ویریږو نه، کم ترس دوی څخه نه لرو. د دې کړنې چې دي د دې کړنې مشکوکې دي، زموږ کړنې مشکوکې نه دي.
راته ووایه چې اوس د متی الله ویسا د وضعیت په اړه معلومات درکړل شوي که نه؟
تر اوسه پورې هیڅ یوه موږ ته جواب نه دی ویلی. ما ټولو ته میسجونه لېږلي دي، بیا یې هم لېږم، بیا مې هم ورته ویلي دي. تر اوسه پورې د هغه د صحت په باره باندې، چلند په باره چې د ده سره کېږي، موږ خبر نه یو، ځکه موږ د یو شي څخه ویره لرو. کوم چلند چې سوی دی، دغه چلند یې په اوایلو کې د حکومت چلند نه و، بېرحمانه و، ظالمانه و. موږ تشویش د همدغه شي څخه دی. دنیا ته هم وایو چې مثلا دغسې چلندونه، ملت ته هم وایو دا چلندونه چې دي، دا چلند چې دی، دا د حکومت نه دی، دا د مسلکي ادارې نه دی، دا د مسلکي حکومت نه دی، دا غیر قانوني دی، دا نه په اسلام کې سته. چې یو شی په اسلام کې نه وي، بیا دا خلک دعوه څنګه کوي؟
د متی الله ویسا د ورور په توګه مو غوښتنه څه ده؟
موږ غوښتنه د دې په ضمن کې چې زما د ورور سره داسې ناوړه چلند شوی دی، د نورو افغانانو، د نورو خوندو ورونو سره، تاسې پوهېږئ چې هره ورځ میډیا دا شیر کوي چې په ډېرې ظالمانه ډول باندې نیول کېږي، هغوی بندیان کېږي، هغه د ټولو حقوقو محروم کېږي. نو د ټولو هغه پالان، هغه د حقوقي بشر پالان، مدني پالان چې دوی په مختلفو نومونو نیول دي او د دوی په جولونو کې شپې سبا کوي، هغه باید ژر تر ژره خوشي.
دا قلم د لارې د بنسټ ایښودونکي متی الله ویسا ورور راته الله ویسا و چې د طالبانو د هغې نیوکې په ځواب کې چې متی الله ویسا مشکوک فعالیتونه ترسره کول ځواب وویل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
بیا هم افغانستان کې تم کېږو. د ملګرو ملتونو امنیت شوراوایي ترهګري په هر ډول او بڼه یې د افغانستان او نړۍ د سولې او امنیت لپاره یو جدي ګواښ دی. د امنیت شورا غړو د افغانستان په اړه په یو مطبوعاتي اعلامیه کې چې د سه شنبې په ورځ به د دوی په ویبپاڼه خپره شوه، د تروریستي کړنو د تنظیمونکو، تمویلونکو او ملاتړ کوونکو پر محاکمې ټینګار کړی. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا ټینګار کړی چې هر ډول ترهګریز عمل چې په هر ځای کې هر چیرې او د هر چا لخوا وي جنایت دی او اصلا د توجیه وړ نه دی. د امنیت شورا غړو د افغانستان په اړه په یو مطبوعاتي اعلامیه کې چې د سه شنبې په ورځ خپره کړې، ترهګري په هر ډول او بڼه چې وي د افغانستان او د نړۍ سولې او امنیت ته یو جدي ګواښ بللی دی. د امنیت شورا غړو د عاملینو په ځواب ویلو او د تروریستي عملو د تنظیمونکو، تمویلونکو او ملاتړ کوونکو کو پر محاکمې ټینګار کړی دی. دوی له ټولو دولتونو غوښتي چې د امنیت شورا اړوند پریکړه لیکونه او د نړیوالو قوانینو سره سم د خپلو کړو ژمنو پر بنسټ په دې برخه کې فعاله همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړو په کابل کې د طالبانو تر کنټرول لاندې بهرنیو چارو وزارت ته څیرمه د ترهګریز برید په ګډون په افغانستان کې ټول ترهګریز بریدونه په کلکه توګه غندلي دي. دغه برید چې د حمل په ومه ترسره شو او مسؤلیت یې د داعش ډلې خراسان څانګې ومانه، شپږ ملکي کسان پکې ووژل شول او تر لسو ډیر ټپیان شول. د بهرنیو چارو وزارت 53 کلن کارکوونکی اسدالله رحماني چې د 60 کالو راهیسې په دغه وزارت کې کار کوي هم د دغه پیښې له قربانیانو څخه دی. د ښاغلي رحماني همکار وحید جمال جبرخیل وایي دی د خپلې کورنۍ یوازنۍ ډوډۍ ګټونکی و چې میرمن او یو زوی ترې پاتې شو.
د شلو کالو څخه زیات وخت خوشو چې موږ یو بل سره پیژنو. دی د بهرنیو چارو ډیرو پوستونو کې کار کړی دی او یو ډیر حلیم او وړ کس و او ډیپلوم انجینر و.
په ورته وخت کې د جمهوري نظام د امنیت شورا پخوانی وایند رحمت الله اندړ وایي د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره سیمه ییز اجماع او پر پاکستان نړیوال فشار راوړلو ته اړتیا ده، ځکه دی ادعا کوي چې پاکستان د ډیرو ترهګریزو ډلو تمویل کوونکی دی. ښاغلی اندړ ازادي راډیو ته دا هم وویل چې طالبانو له ځینو ترهګریزو ډلو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې.
افغانستان کې د تروریزم ګواښ ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. د طالبانو لا هم له هغو تروریستي ډلو سره اړیکې لري چې دوی په دوحه کې ژمنه سپارلې وه چې دوی به ورسره اړیکې پرې کوي. د ګڼو هغو ګروپونو سره چې نړیوالې د تروریستانو په نامو باندې پیژني دوی لا هم اړیکې ورسره لري. او په افغانستان کې او یا په سیمه کې د تروریزم د مخنیوي لپاره سیمه ییزې اجماع ته ضرورت او اړتیا ده او په پاکستان باندې یو نړیوال فشار ته اړتیا ده.
خو پاکستان تر دې وړاندې په وار وار د ترهګریزو ډلو د تمویل او ملاتړ ادعاوې رد کړې دي. د طالبانو د حکومت وایي زبی الله مجاهد وایي دوی ترهګری سره د مبارزې لپاره ژمن دي او اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار واخیستل شي.
موږ اجازه نه ورکوو چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد په ضد وکارول شي. په دې اړه کافي اندازه ځواکونه او امکانات لرو.
دا په داسې حال کې دی چې د سیمې او نړۍ ډېر هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په شتون د اندېښنې په څرګندولو سره په دغه هیواد کې د ثبات او امنیت په ټینګښت ټینګار کړی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه په خپله وروستۍ اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د منشور او نورو نړیوالو قوانینو سره سم له ټولو هیوادونو غوښتي چې د نړۍ د سولې او امنیت په خاطر د ترهګریو اقداماتو په وړاندې مبارزه وکړي.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم د اوکراین د جګړې جزئیات ته ورشو. د اوکراین په ځدی هیواد په ختیځ پاره بخمود او یو شمېر نورو خارونو کې د روسیې د لزګونو حمله د شندورو خبر ورکوي. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ټینګار کوي چې اوکراین په هر بیا چوي باید بخمود وساتي کنه له بریا به د روسیې ولسمشر د خپل هدف لپاره کار واخلي. تفصیل د نوریاس نوري نورو.
د اوکراین پوز نن وویل چې د اوکراین مدافعانو پر باخمود ښار د روسیې د نوي حملو مخه نیولې ده. د اوکراین د لوی درسیز دفتر په خپل ورځني راپور کې وویل چې دښمن پر باخمود ښار بریدونو ته دوام ورکړی، خو د اوکراین مدافعانو په میړانه د دې ښار دفاع کړې او د دښمن د ډیرو حملو مخه نیولې ده. پوز ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې پر باخمود او نورو افدیفکا، مارینکا او لیمن د دښمن 50 حملې شندې کړې شوې دي. پوز همدارنګه ویل چې روسي ځواکونو تر دې یوه ورځ مخکې د جبهې د لومړۍ کرښې پر سیمو 13 هوایی، 3 توغندوی او 50 راکټې بریدونه ترسره کړي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې دا ګرانه ده چې دغه معلومات په خپلواک توګه تایید شي. د اوکراین په ختیځ دونیسک سیمه کې د روسي ځواکونو پر دغو بریدونو سربیره چارواکو دغه راز په جنوب کې د خرسون پر سیمې هم د روسي ځواکونو د بریدونو خبر ورکړی دی. د دې سیمې د پوځي چارو مشر الکساندر پروکودین وویل تېره ورځ دښمن په سیمه باندې 4 د شاملې کړي چې درې یوازې پر خرسون ښار وې. سیمه ایزو پولیسو ویلی چې په دغو بریدونو کې یو کس وژل شوی او یو تن ژوبل دی. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی ټینګار کړی چې اوکراین باید په هره بیه چې وي باخموت وساتي او خبرداری ورکړل چې په دې سیمه کې د روسیې له بریا به ولسمشر ولادیمیر پوتین د سولې له احتمالي موافقې د نړیوال ملاتړ د زیاتېدو لپاره د یوې وسیلې په توګه کار واخلي او اوکراین به اړ کړي چې یوه دردونکې جوړجاړي ته غاړه کېږدي. زیلینسکی له اسوشیتد پرس آژانس سره په مرکه کې چې نن چهارشنبې خپره شوې وویل چې پوتین به دغه بریا پر لویدیز پر خپلې ټولنې چین او ایران وپلوري. تر دې مخکې د اوکراین ولسمشر ویلي وو چې دی باور لري چې پر اوکراین د روسیې یرغل تر هغه وخته چې ځینې اټکل کوي ژر پای ته رسېدلی شي، خو په هغه صورت کې چې نړۍ چټک او قاطع اقدام وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن وایي ښځې په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان او ایران په ګډون خپلو حقونو د ترلاسه کولو او د خپل هیواد راتلونکي لپاره جنګیږي. تفصیل په دې راپور کې.
ما امباره کې اعتراضات داشتیم، سه همکار ما را همچنان طالبا با خود بردن.
د هغه نجلۍ ده چې څلور ورځې مخکې له یو شمېر نور نجونو او ښځو سره د کابل واټونو ته د اعتراض لپاره راوتې وې. د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل راپور کې نوم واخیستل شي، خو ازادي راډیو ته وویل له دغه اعتراض څخه د دوی موخه دا وه چې د زده کړو او کار له حقونو بې برخې شوي دي. د زیاته کړه چې د حقونو د ترلاسه کولو لپاره یې بېلابېلې ستونزې او ګواښونه منلي دي.
ګوښل کېږو، تحقیریږو، دا ټول منو او پوهېږو. بیا هم وټونو ته د اعتراضونو لپاره ځو. د وټونو اعتراضونه د دې لپاره دي چې موږ خپل غږ جوړوو او خپل د حق او حقوقو څخه دفاع کوو.
فرشته کاظمي و بله معترضه مېرمنه وایي د وسلوالو طالبانو مخې ته د راوتلو او اعتراض موخه د خپلو ماشومانو د حقونو لپاره مبارزه ده. اغلې کاظمي له نړیوالو ټولنو وغوښت چې په دې مبارزه کې له افغانو ښځو ملاتړ وکړي.
انگیزه ما فقط
مونږ انگیزه واځه هم د شلو کلونو ست کړی دي او د تهیله لرو چې مونږ اولادونه له مونږ د کور په کونکو کې پاتې نشي او د نړیوالو بنسټونو دا وړو چې لا فن فزو دي دفاع وکړي. هغه څه دي چې هېری شوی دي.
د افغانستان خزو د سیاسي مشارکت شبکې غړي حبیبه هم په کابل کې د یک شنبه د ورځې له اعتراض کوونکو څخه ده. د ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل
اگر ای قسم ادامه
کم دستی دوام ملدی نو دفغانستان نترون که تر دیر زیان رسون که دیزه که چدن جنو آخوز پنومی و نسل خپل دسته پرو تر طول و لمری و حقونو چخم محرومی دی. حقوق پا افغانستان که در پکولندی که گی ولی هیچوک پام نکوی، ولی نری مکتا پام نکوی، ولی دمون غگ ناوری.
چرا صدای مره نمشنوه؟
د طالبانو محدودوونکي فرمانونه ته د افغان ښځو لخوا نه ویل، په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن د سیشنبې په ورځ د ښځو وضعیت د دیموکراسي وضعیت دی په ناسته کې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره د افغان ښځو اعتراضونو د ښځو لخوا د حق غوښتنې لپاره د مبارزې د مثال په توګه وړاندې کړ. بلینکن وایي ښځې نه یوازې په هغه هیوادونو کې چې د افراطي حکومتونو لخوا اداره کېږي له خپلو حقونو محرومې دي، بلکې په نورو هیوادونو کې هم ښځې د زده کړو او د کار له برابرو حقونو برخمنې نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خپلو خبرو په یوه برخه کې وویل
په افغانستان کې د ورځني ژوند د ښځو د لرې کولو لپاره د طالبانو د هرې ورځې د هڅو په غبرګون ښځې اعتراض کوي. دوی لا هم د بشري حقونو د نقص د مستند کولو په لټه کې دي. دوی دغه شان د خپل روښانه راتلونکي لپاره جنګیږي.
طالبانو له دومره محدودیتونو سره د سولهییزو مدني اعتراضونو حق هم له خلکو په ځانګړي ډول له ښځو اخیستی او په څو ځله یې اعتراض کوونکي ځپلي دي. تر ټولو وروستي اعتراض کې چې د یک شنبې په ورځ یو شمېر نجونو او ښځو د زده کړو او د کار د حق غوښتنې په تړاو کړی و، د دې لامل شو چې طالبانو حکومت درې اعتراض کوونکي نجونې فاطمه محمدي، رقیه سایی او ملالۍ هاشمي ونیسي. د طالبانو حکومت ویان دغو اعتراض کوونکو ښځو د نیول کېدو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو تل یې ټینګار کړی چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټینګ دي. که څه هم د راپورونو پر بنسټ د طالبانو لخوا نیول شوې نجونې بیرته په ضمانت خوشی شوي، خو افغانو ښځو او نجونو د طالبانو په بیلابیلو برخو کې لګیدلي بندیزونه او محدودیتونه لا هم پر ځای دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په پلازمینه کابل کې د بوټانو غندون کې ټولنه وايي په تیرو دوه کلونو کې د بوټانو تولید کچه 50 سلنه راټیټه شوې او تدریس و ډېری فابریکې فعالیتونه درېدلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
من فنلند په ډیر مشکلاتو سره د کارخانه مختبی په ډیر مشکلاتو سره
په کابل کې د بوتونو او چپلو د فابریکې خوان فیروز خان نصری وی په تیر دوه کلونو کې د دوی د تولید کچه تر 50 سلونه کم شوې او مسلکی کارکونکو هم ورنتللی دي. نو موري د سه‌شنبه په ورځ د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دوی د تولیداتو او خرڅلاو د کمک لامل د طالبانو د حکومت لخوا د دوی نه ملاتړ او له کورنیو تولیداتو د خلکو کم استفاده ده.
فعلاً د مو تولیدات ډیر زیات کم شوې دي چې یعنی سرپایي اصلاً بخي تولید نه لرو. فعلاً بوتان او چپلو بوت ډیر کم تولید لرو. کچه د موږ خلک او د موږ دولت موږ کارخانه داران سره همکار ونه اوسېږي نو یو کال بعد ممکن ډېرې کارخانې شکست وخوري.
ښاغلی ناصری له حکومت او عام خلکو غوښتل چې د کورنیو تولیداتو ملاتړ وکړي او د اړتیا پر مهال د بهرنیو بوټونو او چپلو پر ځای کورني تولیدات وپیری. په ورته وخت کې په پلازمینه کابل کې د بوټانو ګنډلو ټولنه تاییدوي چې په کابل کې د بوټانو یو شمېر لویو متوسطو او کوچنیو فابریکو خپل فعالیت درولی دی. د دې ټولنې مشر محمد آصف جامی ازادي راډیو ته ویل چې د دغو فابریکو ډیری مسلکي او ان عادي کارکوونکي بهر ته
دوه کال وړاندې په ټول افغانستان کې له 615 څخه زیات د بوټانو جوړولو فابریکې موجودې وې. له بده مرغه اوس په کابل او ولایتونو کې له 300 څخه کمې فابریکې پاتې دي. زیاتره فابریکې تړل شوي او کارګران یې له هېواده وتلي دي.
خغلی جامی زیاته کړه شاوخوا یو کل وړاندې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ته د دغه صنعت د خوالي او پراختیا طرحه وړاندې کړي. خو د ده په وینا تر اوسه دغه وزارت دوی ته کوم ځواب نه دی ورکړی. خو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د صنعت په برخه کې د خصوصي سکتور له فعالیتونو ملاتړ کوي او دوی هڅه کوي چې په هیواد کې باکیفیته توکي تولید شي. د دغه وزارت ویان عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته وویل
ما حمایت میکنیم، خصوصا
موږ د کورنیو تولیداتو ملاتړ کوو. په تیره بیا د بوټانو د صنعت په برخه کې له دوی څخه ملاتړ کوو او زموږ غوښتنه دا ده چې دوی با کیفیته محصولات ولري تر څو په بازار کې د وارداتي توکو په وړاندې سیالي وکړي.
خو نوموړي د کابل د بوټانو ګنډونکو ټولنې د وړاندې شوي پلان په اړه څه ونه ویل. په افغانستان کې د بوټونو د تولید فابریکو یو شمېر خاوندان چې ازادي راډیو سره خبرې کړي وایي د طالبانو حکومت باید د برېښنا د کمښت په ګډون په بېلابېلو برخو کې د دوی ستونزو ته پام وکړي. د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې د معلوماتو له مخې دا مهال د برېښنا او د خامو موادو د کمښت، د سړو بازارونو او د نورو ستونزو له امله د افغانستان د ټولو تولیدي فابریکو په تولید کې 40% کموالی راغلی دی.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
وس په غزنی ته ورشو. کلونه وړاندې د روژې په میاشت کې به خلکو پښنوی په ډولونو سره پیلو او په ډولن سره پرا پاتېدل. دا چې څه ډول وسله منځل کیږي په دې راپور کې به واورو.
ډول چې ډیری وخت په افغاني ټولنه کې د شادیو، خوشیو او چیغې په موقعو وهل کېده، خو ځینې وخت دغه ډول هغه مهال هم وهل کېده چې خلک به عبادت او اسلامي احکامو ته پاتول. کلونه وړاندې د افغانستان په ډیری سیمو کې خلک په اسلامي ته په ډولونو راویښېدل چې اوس یې دود مخ په ورکېدو دی. ځینې کسان په دې باور دي چې د دغه ډول ځای اوس موبایلونو او ګړیو نیولی دی. دا غزنی د قاضی کلا اوسیدونکی حضرت ګل چې شاوخوا 55 کاله عمر لري، دی وایي عجب وخت و چې خلک به په اسلامي ته په ډولونو راویښېدل. نوموړی وایي دغه ډولونه به هغه کسانو وهل چې په کلي کې به یې په ودونو او نورو خوښیو کې هم ډولونه وهل او هم به یې خدمت کاوه.
په زمای خو په قدیم کې به موږ په ډول وښېدو، اوس موبایلان دی، د ساعتونه دی، زنګي په هغه باندې وښېږو. دلته د موږ تاسې ډومان ورته وایي او دغه نور ورته وایي وخت به تعین وسي یا په 2:30 بجو یا په 2 بجو دوی به راوتسي وایي په د کلي کې د شاوخوا کې به یې ډول وګلی، چې به یې ډول وګلی خلک به پورته کېده په سیمي.
شمسدین هم تقریبا 6 کاله عمر لري. نوموړی وایي ډیری کورنیو به چرګان ساتلي وو، هغوی به خلک په اسلامي ته راویښول، خو تر څنګ یې د ډولونو وهلو دود زیات وو، خو اوس خلک د ډول پر ځای په نورو شیانو پاڅېږي. شمسدین زیاتوي دغه ډول وهونکي ته به د اختر په ورځ په جومات کې د حق الزامې په ډول د کلیوالو له لورې خدای وس یو شمېر پیسې ټولېدې.
خو خو خلق بکیدل خپل چرګان درلودل بازانګونه کوله یا به ډول وګړه شه اوس خو موبایلان راغلی دی ورو ساتونه دی هغه ټول دی اوس ډیر کلی میرو مبات ځه سوې دی ورو کزه ویخ نه سم او اندوال زنګ راته وږي کته ویخ نه شو او وږي پسې مای دی
دا په داسې حال کې د چکل به هم د کورنیو مېرمنو ډیری وخت په اسلامي لپاره خواړه برابرول نو ځوانانو به د اسلامي دغه ډول ته د کلی په منځ کې څاڼې اړولې اتڼونه به یې ورته کول او ډیری وخت به دغه اتڼچانو سندرې هم ورسره بللې چې د اسلامي دغه ډول خوند به یو په څلور کړی وو.